قبل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته پښتو ماشامنۍ خبري مجله سفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. ولسمشر ماڼۍ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید له هم د افغان دولت په بند کې دي. د ارګ ویاند ویلي چې افغان دولت له امریکایي استادانو سره د دغو بندیانو پر تبادلې غور کوي. مخکې تر دې چې د یو نورو راپورونو ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه به له اجمل انتخاب وو.
افغان حکومت وی د حقانی د شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید له هم د افغانستان د دولت په بند کې دي. مخکې تر دې د دوی د تبادلې په اړه هوکړه شوې وه. د افغانستان لوی څارنوالي وی دوه تنه څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لار وشل شوي دي، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه چاودنه کې درې پاکستاني سرتیري وشل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې د افغانستان په اړه. افغان حکومت وی د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم د افغانستان د دولت په بند کې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر ولیکل د طالبانو لخوا د شرایطو نه رعایتول د تبادلې د پروسې د ځنډیدو سبب شول. صدیق صدیقی وایي حکومت د تبادلې پر پروسه له سره غور کوي او د هیواد لوړو ګټو ته په پام به یې اقدام وکړي. طالب بیان زبی الله مجاهد بیا رویټرز خبری اژانس سره خبرو کې منلې چې د بندیانو د تبادلې پروسه ځنډیدلې، خو هغه پړه پر حکومتي لوري او همدارنګ د امریکا په متحده ایالاتو اچولې ده. دوی ویلي دي چې امریکا سره د هغه پریکړې سره چې دوی کړې وو ونتوانېدل چې د دوی بندیان پر وخت ټاکلي ځای ته ورسي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی بیا نن شک څرګند کړ چې ښایي له طالبانو سره بندي استادان ژوندي نه وي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې دواړه استادان دوی سره دي. اخوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لاره وشل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په وینا د شنبې په ورځ په دې برید کې دوه نور څارنوالان ټپیان شوي هم دي. د جمشید رسولي په وینا دا څارنوالان د باګرام زندان ته روان وو چیرې چې د انس حقانی په شمول مهم طالب بندیان ساتل کېدل یا ساتل کېږي. بلخوا د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا چې دا پیښه یې په ولسوالۍ کې شبې ازادي راډیو ته ویلي، د باګرام اډې څلور افغان څارنوالان په داسې حال کې چې غوښتلې د لینی موټرو له لارې سهار د قرباغ ولسوالۍ له لارې خپلې دندې ته ولاړ شي، د ناڅرګندو کسانو لخوا پرې ډزې شوي. د نوموړي په وینا په پیښه کې سهار مهال یو تن څارنوال ځای پر ځای وژل شوی او درې نور ټپیان شوي وو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې یو هوکړه له ستونزو سره مخ شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارلې چې راتلونکي سې شنبې تر ورځې دي ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو ته ور وپېژني چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاوی یا تخلف کړی. په هغه پریکړې کې چې نن د کمیسیون خبره کړه، یو شمېر کارکوونکي یاد شوي چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمېرنه او څېړنه کې ګډون ونه کړي. په دې ډله کې د هغو محلونو رئیسان شامل دي چې د محلونو رایې د نتایجو په فورمو کې د ستونزو له کبله بیا شمېرلو او پلټنې ته تللي. همدارنګه د هغو محلونو چارواکي او د بایومیټریک ثبتونکي مامورین هم د رایو په بیا شمېرلو کې له ګډون منع شوي چې پکې له بایومیټریک پرته رایې کارول شوي یا د بایومیټریک معلومات سم نه دي ثبت شوي یا یې د نتایجو ډیجیټلي فورمې نه دي ډکې کړي یا یې ناسمې کړي او یا یې هم د نتایجو د فرمو عکسونه نه دي اخیستي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی نن یو ځل بیا پر خپل ټویټر لیکلي چې یوازې بایومیټریک شوې رایې به د افغانستان راتلونکی زعیم ټاکي. د نوموړي په وینا د رایو په بیا شمېرلو کې به هیڅ ډول تقلب او خیانت ته اجازه ورنه کړي او څو چې د انتخاباتو د بهیر په اړه څېړنې بشپړې نه شي لومړنۍ پایلې به هم اعلان نه شي. دا پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو چاودنه کې درې تنه پاکستانی سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزارت ویان زیا لانګو خبري اعلان ته نن وویل دا چاودنه چې د لری ندی کنټرولیدونکو ماین په وسیله شوې د جمعې په ورځ په کوچلاک سیمه کې چې د کوټې د خاري وسیمه درامنسته شو. د نوموړي په وینا بم په یو موټر سایکل کې سایبر سره شو. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پالی او همدارنګه وسلوالی سخدریز ډلې دواړه فعالیتونه کوي. په فرانسه کې د زیړ واسکټو په نوم معترضان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورځنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت ترسره کیږي چې یو کال مخکې په فرانسه کې راپورته شو. د فرانسې پولیسو ویلي اعتراض کوونکي د پاریس پر مشهور واټ شان لیزل له لاریون منع شوي. پولیسو همدارنګه ویلي چې د تاوتریخوالي او ورانکارۍ په صورت کې به مداخله وکړي. یوې مخکښې اعتراض کوونکي پریشیلا لودوسکي ویلي د پلازمېنې پاریس په بېلابېلو برخو کې به دا لاریونونه ترسره شي. په فرانسه کې د زیړ واسکټو اعتراضونه د 2013 کال په اکتوبر کې د تیلو د مالیې پر لوړېدو په پاریس کې له پراخ لاریون چې سلګونو زرو چې تقریبا 300,000 کسانو پکې ګډون کړی و پیل شول.
د افغانستان ولسمشر مړی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم د افغان دولت په بند کې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالب بندیانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډیدو په برخه کې د احتمال ته اشاره کړې چې شاید دا استادان به ژوندي نه وي. میررحمان رحمانی:
طالبان نشان دادن که فقط صلاح تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلح های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پایلېدو په اړه د دې کمیسیون مشر ته به پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویاند د بې حسابات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي.
په روزګان کې به مو د جګړو د بې ځایه سوي د ژوند له حاله خبر کړو.
دوغینه لرو نه د سرپرست لرو یوه دنه زوی د خطرالانې لرم بندې د ماښام ډوډۍ په کور کې نه لرو. ټوپاګر د شولاړو زما ډوډۍ خو شی ور خاص کړم، هغه اړوم تکشر دم لا مرسته وکړو لا به زړه ولې درد نه راکوي.
که وخت و نو راپورونه به هم درته خبرو کړو. د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ده. ورڅو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مړی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی څو شپې وړاندې پر خپل ټویټر باندې کړې ده. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زما همکار اجمل تورمن را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو په دې اړه راته وایئ چې آیا د ارګ ویان د دغو بندیانو د تبادلې د ځنډ په اړه څه دلایل وړاندې کړي دي؟ څه ویل نور جزئیات څه دي؟
بله فریبا جنې ده افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وی انس حقانی او دوه نور ملګری چې ټاکل شوی و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. خاغلی صدیقی شیبه مخکې په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوی چې د انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وځنډیږي. خاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو آزادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه. فریبا جانې، د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله، خو تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته د پنج شنبې په ورځ د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو په اړه ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکامه شوی دی. رولا غنی ویلي فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپلو ژمنو له سرته رسولو مخ اړولی او له امله یې معامله ناکامه شوې ده، کومه چې ښاغلی صدیقی هم په یو شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې. خو طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادلې ته چمتو ده. طالب وین ذبی الله مجاهد ویلی هر کله چې د دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې د دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي ول نور ژوندي نه وي. خو طالب وین ذبی الله مجاهد بیا د ولسي جرګې د رئیس دا څرګندونی رد کړی دی. بله فریبا جانې.
بله ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمان. نو دوستانو وام اوریدل چې ولسمشری ماڼۍ په لومړي ځل اعلان وکړ چې د حقاني شبکې دغه درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کې دي او دوی به د هیواد د ګټو په پام کې نیولو سره د تبادلې پروسې باندې بیا غور وکړي. دغه ورځ ولسمشری ماڼۍ ویان صدیق صدیقي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې طالبانو د شرایطو په نامه راتلو سره د تبادلې د ځنډ زمینه برابره کړې ده. په همدې حال کې څنګه چې مخکې زما همکار یادونه وکړه د افغانستان د ولسي جرګې مشر ویلي دی چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې وسلوالو طالبانو یرغمل نیولی شایي ژوندي نه وي. میرحمان رحماني نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې دا خبره کړې ده. هغه وایي چې د دغو دوه استادانو او طالب زندانیانو ترمنځ د تبادلې طرحه بشپړه نه سوه، نو په خبره یې شایي دغه استادان به ژوندي نه وي. په دې اړه به د امید ظهیر مل راپور وورو.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د درې لوړپوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان بې قوله، بې ارادې او د پریکړې د واک په نه درلودو تورنوي او وایي دا ډله آن د زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میررحمان رحماني وایي د افغانستان حکومت د امریکایي پوهنتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقاني او د حقاني شبکې د دوو نورو غړیو د تبادلې په اړه له ولسي جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. ښاغلی رحماني وایي د دې احتمال هم شته چې شاید هغه دوه استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي.
طالبانو وښوده چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د ازادېدو پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندي نه وي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونې رد کړې. وایي ویل د افغانستان امریکایي پوهنتون دواړه استادان ژوندي دي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدا ډول د درې لوړپوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تازه بیا د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځ شنبې په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نه ورسره شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپل ژمنو له سرته رسولو مخ اړولې او له عملی معامله ناکامه شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله د تبادلې ته چمتو ده. د زیاتوي هر کله چې د دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. لدې وړاندې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یو ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. خو طالبان بیا وایي تر اوسه د دوی بندیان له باګرام زندان نه دي آزاد شوي. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوي دي، د چارو شنونکي وحید مجدی پاړه ازادي راډیو ته وویل
د هغه قرارداد له مخې چې امریکا یې له قطر سره لري، امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپلو اډو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل همدا وي.
بلور ته بیا پخوانی طالب چارواکی معتصم اغاجان وایي خی په کابل او لوګر کې وروستي بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وځنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ له پریکړې وروسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نخښه شو او په سبای بیا په کابل کې د یو بهرني امنیتي شرکت پر موټر بریدو شو. خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیسته. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
زموږ خلاص د ریډیو اوري دوستانو اوس په یو بل مسله راوخلو. د افغانستان لوی سرنوالي وای چې دوه تنه سرنوالان کابل شهر ته نږدې د بګرام هوایي اډې ته پر لاره وژل شوي دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي په وینا د شنبه پر ورځ په دې برید کې دوه نور سرنوالان ټپیان شوي هم دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار احمد حنایش تر وسره د اوس لسیمې څخه د ټلیفون پر کړ شې. احمد حنایش خبرونه ته شرغلې کته دې پیښې د نور جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، آیا په څه ډول دغه سرنوالان وژل شوي دي، وشتل شوي دي، که څه ډول او چا یې مسؤلیت اخیستی دی که څنګه؟
زه سلام وړاندې کوم فریبا جان، څنګه چې تاسو وویل او په خبرونو کې مې د بګرام هوایي ډګر عدلي قضایي سرنوالان چې شمېره یې څلور تنه وو د کابل پروان سرولارې په قرباغ په سیمه کې په غوري لشن ناشناسو وسلوالو کسان برید شوی ده، چې د دې کسان سرنوالان دوه تنه وژل شوی ده او دوه تنه یې ټپیان دي. د هغې پېښه مسؤلیت تر اوسه چا بزن نه اخیستلی ده.
بلې احمد انش، د لږ نور معلومات لپاره غواړم پوښتنه وکړم چې په دغه سیمه کې تر اوسه پورې کومې ډلې فعالې دي، کومې ډلې فعالیت لري او د دې لارې د امنیت په اړه کله راته وست؟
سرچینه هم داسې وایي چې په اوسنی وخت کې د پروان کابل سلولارې ډېره او از امنیت خراب شوی ده. په همدې خاطر مخکې هم ځینې پېښه وو چې د ځینې افسران، دولتي افسران، امنیتي کسان تر برید لاندې راغلي وو. په همدې خاطر ځینې منابع چې هغوی تر اوسه روښانه شوی نه ده د خپل نوم اخلي، هغوی وایي چې دا د مخالفین د وسلوالو مخالفین کار دی، خو مګر هغوی د هغوی هویت تثبیت شوی نه ده، ځکه چې څلور ځله د قرهباغ او ځینې سیمو ولسوالیګانو چې په کابل کې مربوط لري د سلولارې باندې ځاینه ګذر کړې ده. په همدې خاطر هغوی وایي چې دا پیښه خطرناک دی، ځکه چې په دې اواخرو کې وروستیو کې ډېره جګه شوې ده، ولر شوې ده د هغه پیښه. په همدې خاطر تر اوسه معلومه نه ده، خو مګر ځینې وایي، ځینې سرچینې چې خپل نام نوم نه اخلي، هغوی وایي دا د طالبانو کار دی، مګر تر اوسه دا روښانه سم روښانه شوی نه ده او رسمن طالبانو دا مسؤلیت په غاړه نه لري اخیستی.
ډېره مننه کوم احمد حنایش، وایي چې بګرام هوایي اډې ته پر لاره د څلورو سرنوالانو د مرګ شو لپاره یې جزئیات راکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس په یو انتخاباتي موضوع را واخلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون مسؤولانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوي دي. نسیم شفق نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوې او نن به دا کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړي. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر اتونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دېرشو ولایتونو کې د 8215 محلونو د رایو بیا شمېرل او څېړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله یې تیره چهارشنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو شو یو شمیر سارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیاشمیرنې او سیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند
با شماره زیاد متوقف نمانه. دی وی د رایو د بیاشمیرنې ځنډیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه ځنډیږي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. واقعا
مردم خوشبخته ندارم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري.
دوستانو و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیاشمیرنې په اړه خپل تصمیم وروستی کړی. خو دا چې په کمیسیون کې رواني ناندرۍ څومره بحران زیږوونکې دي، زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاندې سمیرا رسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلې دي چې کمیسیون کولی سي دغه روان حالت کابو کړي.
زموږ وینا کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون په کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلان کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې دا خلک هم غواړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
خو کنه شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کې میسون څه غواړي چې د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل کار شروع کړي او د پروسې د حساس موقع ده که میسون باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د ټاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګرځي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ضایع شوی دی؟
خوب همدغه د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه د ټاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیابه نتیجه ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند سمیرا رساو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم ورسئ او تاسو موږ راپورونه او تحلیلونه ولولئ، خبرونه مو ولولئ. کدای شي چې دغه خبرونه مو کومه یې اوریدلې دا هم په تکرار بڼه واوري. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې وزارت کې د یو اصلاحاتي پروګرام د پلي کېدو لپاره هڅې روانې دي. دغه وزارت ویاند ګران هیواد نن خبريالانو ته ویل چې په دغو اصلاحاتو کې په بهرنیو چارو وزارت کې د کارکونکو بدلون، تشکیلات، قوانین، مقررات او پالیسی جوړونه شامل ده. نورحال امید زهیر مل راکوي.
د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستونزو په تړاو له انتقادونو وروسته اوس د دې وزارت چارواکي د اصلاحاتو د رامنځته کولو د پروګرام د پلي کېدو خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل په دې وزارت کې اصلاحات په پراخ ډول او بیلابیلو برخو کې روان دي. دی وايي په مقرري او قوانینو، تشکیلاتو، د بهرني سیاست، د ډاکټرینو په برخه کې چې تشکیلاتو د اصلاحاتو یو برخه کادري اصلاحات جوړوي، دغه شان د بهرني سیاست د ډاکټرینو یو طرح به هم تر بیا کتنې وروسته ته ملي شورا ته ولیکل شي. خغلی هیواد ویل چې د اقتصادي برخې مرستیالي لفنی ټیم سره په داسې طرحو کار کوي چې نورو هیوادونو سره اړیکې پراخي او دا چې افغانستان اوبو ته لاسرسی نه لري او وچې پورې محدود دی دا تاثیر هم راکم کړي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بهرنیو چارو وزارت کې د فوري اصلاحات غوښتنه کړې. خغلی غنی ویلي وو چې په بهرنیو چارو وزارت کې باید اصلاحات اقتصاد محور وي، د سیمه ییز اتصال لپاره فعالیت وشي او د دې وزارت کارکوونکي او ډیپلوماټان هم باید د وړتیا او سیاسي پوهې له مخې وګمارل شي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم په بهرنیو چارو وزارت کې ستونزو څخه په نیوه کې وایي اصلاحات باید د وړتیاوو له مخې رامنځته شي. د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات:
مسلکي امتحان واخیستل شي، ازموینه واخیستل شي، هغه اشخاص نه چې هغوی باندې ملاحظې دي. دویمه خبره چې کله د وزارت خارجه په اړه باندې کېږي، هغه دا چې باید قومي ترکیب په نظر کې ټول شي. درېمه مهمه خبره دا ده چې باید د اصلاحاتو لړۍ ده
خغلی سادات تغشان ټینګار کوي چې د قوانینو او مقرریو اصلاحاتو ته هم باید جدي پام واړول شي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست صلاح الدین ربانی سمود مخ کې حق څه چې د حکومت دننه ناسمه کاری فضا یاد کړه، ل خپلې دندې استعفا وکړه. خو ولسمشر غنی پر ځای د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسال ادریس زمان د دې وزارت د سرپرست په توګه وګمار.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
او یو وروستی موضوع مو دا ده چې په روزګان ولایت کې د نامنیو له امله یو شمېر بې ځایه سوې کورنۍ د ژوند له ګڼو ستونزو څخه شکایت لري. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په لوږه شپې ورځې تېروي. شریف الله شرافت د دغو کورنیو سره لیدلی دی او د هغوی پر ستونزو یې دغه راپور جوړ کړی چې د یوې بې ځایه سوې مېرمنې په خبرو پیلېږي.
دا جړه د هغې مور ده چې دوه کاله وړاندې د چورې له ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکډه سوې. دغې کورنۍ د ترینکوټ ښار اړوند یوې څنډې ته د سولې په نوم سیمه کې په یوه نړېدلې خټین کور کې اړولې دي. دغه مور چې شاوخوا 40 کلنه ده بورجیانه نومېږي او وایي چې خاوند یې په جګړو کې وژل سوی او د کور سرپرستي هم ورپه غاړې ده. دا وایي نامنوی ځینې هر څه اخیستي او اوس د خوړو لپاره هیڅ هم نه لري. د بورجیانې په خبره اکثره وختونه په لوږې تېروي.
وسلته راغلی مجر شوي بله دغه درې نیس اعتمان دي دغه نه لرو نه سرپرست لرو یوه دانه زوی د خدای رالانې لرم بندې دی نه مرشال ډوډۍ په کور کې نه لرو
بورجیانه دا هم وایي دغه کنډواله چې په کښې کې اوسېږي کرایه یې هم ورکوي. دا مور وایي د دغه کور خاوند ته د کرایې په بدل کې د دغه کور د خاوند د ټولو غړو جامې ورمینځي. دا وایي مخکې ښه ژوند و خو کله چې د دې سیمې ته وسلوال مخالفین راغله اوس یې وضعیت په کښې کې خراب سو. دوی مجبوره سول چې خپلې سیمې پرېږدي. دا د جګړې لشکرې له خواو څخه د سولې غوښتنه کوي.
دا اوس هم دغه غوښتنه ده چې دغه جګړې بس کړي، بله سوله وکړي، چې مو یو کونډه پر ارامه شي، مسکین پر ارامه کړي.
دا یوازې دا مور نه ده چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، بلکې روانې جګړې زرګونه نورې کورنۍ هم دغه حالات ته رسولې دي. شپېته کلن شاولي د ترینکوټ ښار اړوند د نچین سیمې اوسېدونکي دي. دی هم له نامنوی څخه شکایت کوي. دی وایي په خوارۍ غریبۍ د لاس په تړاکو جوړ کړی کور یې نامنوی لوټې لوټې کړی
او نیکالۍ پرېښی دی، کلکل پرېښی، نیچر پرېښی دی، کول یې ولي دي. بالا د هر شي څه خلاص کړي، د بل ګدلې دي راغلو یې پشتې پراته یي، د بل ګدلو کې پراته یي.
دوی اوس له دولت نړیوال او بډای خلکو غواړي چې له دوی او نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره مرستې وکړي. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 310 کورنۍ بې ځایه سوي دي. دوی دا مني چې دلته زیات شمېر کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، خو تر اوسه پورې له ډېرو لږو سره مرستې سوي دي. د اروزګان د والي مرستیال سید محمد سادات ناصری وایي
بشار
د وضعیت بد قرار داره. اگر دوی فصل زبر دا بي ځای سوي په خورا بد وضعیت کې دي. کچيري په دغه ژمي کې دوی ته تودې جامې، د سرپناه ځایونه، خوراکي مواد او نقدي پیسې ونه رسیږي، نو یو انساني ناورین به رامنځته سي. زه د ولایتي ادارې په استازیتوب له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړم چې له دغه بې ځای سوو سره په عاجله توګه مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تېرو څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د یاد ولایت ډېرې سیمې د مخالفینو په واک کې دي او ولسوالۍ ته د تګ په لارو کې هم ګڼې ستونزې شته. شریف الله شرافت، ازادي راديو اورزغان.
او په دې سره دوستانو زموږ د نن ورځې پښتو خبرې مجله دلته پای ته ورسېده. مننه کوم چې تر دې معلومات زموږ خبرونه را سره واورید، خو لا هم خبرونه مو ادامه لري. نیم ساعت نور هم ستاسو د مجله د زما همکار فرشته نګای وړاندې کوي. فرشته جان، خبرونه تشریح کړئ.
شکر افریبو جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.